السلام علیکم نننی مخمنی خبری مجلې ته خراغلست د یوې بهرنۍ مرستندوی مؤسسې استرالیایي کارکونکي د ملي امنیت د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې وژغورل شو او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی هغه ارقام تاییدوي چې وایي په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په سوی تغذیه خورځواکۍ اخته دي. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې زه احمد تکالی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. نور موضوعات هم لرو خو لومړی په مکرې خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لمړی د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بامیان کې څو پروژې پرانستي. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم سي. او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په بغداد کې په یوه واده کې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. بشپړه خبرونه خبرونه له آزادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه په بامیان کې څو پروژې پرانستي. ولسمشر غنی بامیان ته تللی چې د هوایي ډګر د پرانستي ترڅنګ د بامیان میدان د لوی لارې پروژه هم پرانیزي. دا سړک د ایټالیایي، ایرانی او چینایي شرکتونو له لوري جوړ شوی دی. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د ده دوهم مرستیال سرور دانش او د اجرایي رئیس مرستیال محمد محقق ملګری وو. ویل شوی چې بامیان ته د ولسمشر غنی له سفر سره په یو وخت د روشنایي غورځنګ یو شمیر پلویانو مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی پر ضد شعارونه ورکړل. دوی یو ځل بیا د بامیان له لارې د ترکمنستان د برښنا د لیږدلو او په خپل مظاهره کې د مخکینی چاودنې د عاملانو د موندنې غوښتنه وکړه. په بامیان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي ځواکونه یو شمیر اعتراض کوونکي نیولي او څو تنه د اخوډه په ترڅ کې ژوبل سوي دي. لسمي د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې ګڼه ګوڼه کې د خبریالانو د واله کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په دریمه ناسته کې په یو شمیر مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي دي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې راتلونکې اونۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو، د برښنایي تذکرو د ویش، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون جوړښت او د سیاسي هوکړې لیک د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدامات پیل سي.
پرون چې بحث وسو پر څلور موارد باندې توافق شوی دی. پلان دی چې عملي ګامونه روانې اونۍ په اوږدو کې پورته سي.
ښاغلی فیصل وویل تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبران په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر نورو مسایلو په اړه هم د خبرو لپاره بیا سره وګوري. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم سي. د دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی نن ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په افغانستان کې بې ګناه انسانان وژلي باید له قانون سره سم مجازات سي.
څنګه چې مونږ په جریان کې یو هغه کسان چې د بیګناه افغانانو په وینو یې لاسونه سره وي او د لسګونو قتلونو او جرمونو مرتکبین وي باید په شد مجازات چې اعدام دی محکوم شي.
د راپورونو له مخې د کابل ابتدایي محکمې نن انس حقانی په اعدام محکوم کړی. انس حقانی د حقانی شبکې د موسس جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2014 میلادي کال کې د اکتوبر په 14 په خوست کې د ملي امنیت ریاست د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول سو. په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون قومندان اسد الله شیرزاد وایي چې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده. ښاغلی شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولسوالۍ کې له تیر شپې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي او له 160 ډیر وسلوال طالبان وژل سوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په بغداد کې په یوه واده کې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دې چاودنه کې چینن وسوه 15 کسان وژل سوي دي. د حمله د شیګانو پر یوه واده له مقدس ښار کربلا سره نږدې سوې ده چې پکې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې دا حمله 5 سخت دریځو کړې ده خو یو یې وکړای سو چاودېدونکي مواد وچاودي. دوی وایي څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سول. د داعش اړوندې اعماق خبري اژانس ویلي د داعش څلور غړي د حمله کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د سوریه په شمال کې د ترکی پوز او امریکا په لوه سوری کوردانو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده. دا انتقاد ورسته له هغه سوي چې راپورونه ویل د سوریه د کوردانو تر کنټرول لاندې شار منبج کې د ترکیه د پوز په ګډون د ترکیه په ملاتړ سوری یاغیانو ډلې او د سوریه د کورد ملیشو یا وای پی جی ترمنځ نښتې روانې دي. واشنگتن چې د وای پی جی کورد ملیشیا د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف د جګړې یوه برخه ګڼي، وایي امریکایي ځواکونه په وروستۍ جګړه کې نه دي ښکیل. امریکا وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه ځواکونو سره یوازې د داعش پر ضد د عملیاتو ملاتړ کوي. د یمن امنیتي چارواکي وایي په عدن ښار کې یو ځان وژونکي بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 15 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي چې سعودي عربستان ته د یمن په شمالي پوله کې د جګړې تیاری کاوه. د یمن چارواکو ویلي په دې حمله کې تر 60 زیات کسان ټپیان سوي چې په سیمه کې د درو بېلابېلو روغتونو ته وړل سوي دي. موټر بم دوو ښوونځیو او یوه جومات ته نږدې چاودنه وکړه چېرته چې ځواکونو په دغه جګړه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوله. او د بلجیم پولیسو د سهارنۍ چاودنې په اړه د پلټون لپاره 15 کسان نیولی دي. د بلجیم رسنۍ راپور ورکوي چې د پلازمینې بروکسل د جنایي تحقیقاتو انسټیټیوټ ته نږدې نن سهار چاودنه وسوه. د بروکسل د څارنوال د دفتر ویان دي نن یوې خبري غونډې ته تاسې وویل تیره شپه شاوخوا 2 بجې د جنایي تحقیقاتو انسټیټیوټ او د بروکسل په ندر اوور همبک کې اور ولګېد. نا وخته و نو ځکه په ودانۍ کې هیڅوک نه وو، نو له همدې کبله هیڅوک نه دي ټپیان سوي. په راپور کې ویل سوي که څه هم په چاودنه کې څوک ژوبل سوي نه دي، خو زیانونه یې اړولي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې د پیښې ځای ته نږدې د پولیسو ځواک ګمارل سوی او سیمه کلابنده سوې ده.
د ازادۍ راډیو خبري مجله او قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. و باورئ چې د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو هغه ارقام تاییدوي چې وایي 1 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته دي. هغه استرالیایي میرمن چې په ننګرهار کې برمته شوې وه د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوې ده.
تیر شپه په هغه سیمه کې عملیات ترسره شول. د دغه عملیاتو پر مهال دغه میرمن تخونکو له منګولو آزاد شوه او همداراز څو تنه نور هم ونیول شول.
د ولسي جرګې ځینې غړي له دولت غواړي چې د هنس حقانی په څیر نور مجرمین هم په اعدام محکوم کړي. او د پولیو ملي کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. په یوه مرکه کې به واوري چې د هیواد ختیځو سیمو ته پولیو ویروس له کومه راغلی.
د تیر کال د پولیو مثبت واقعات او سکل په کونړ کې بشیګل ولسوالۍ د سلطان په کړه کې څلور مثبت واقع لرلې. د دواړو کلونو وایرس د پاکستان را انتقال شو.
د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو هغه ارقام تایید کړي دي چې وایي په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په سوی تغذیې او خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر نن په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې په هرو 0 نویو زیږیدلو ماشومانو کې 55 له 15 کلنۍ مخکې مري. د دې راپور نور جزئیات په لنډي سره عصمت څاروانه اوروي.
ملګری ملتونه وایي 2 میلیونه او 1 لک افغانان له سوی تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم د دغو کسانو په منځ کې 1 میلیون تر 15 کلونو کشر ماشومان دي او له دې کبله د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر خپور کړی دی، سوی تغذیه د افغان ماشومانو غلی قاتل بلل شوی او راغلی دی. په هر روز زیږیدل یو ماشومانو کې 55 تر 15 کلنۍ وړاندې مري او د دغو 55 ماشومانو په سلو کې 2 اتیا تر 1 کلنۍ مخکې مړه کیږي. ملګری ملتونه وایي چې سوی تغذیه په ځانګړي ډول د بې ځایه شویو کورنیو د غړیو په منځ کې زیاته ده او د جګړې د دوام له کبله دا ستونزه مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتونو د بشري همغږي دفتر وای د اکثرو افغان ماشومانو د مړینې مخه په اسانه نیول کېدای شي، ځکه چې دوی د اسهال او سکاروي یا سینه بغل پشان په تداوي کېدونکو ناروغیو مري. راپور زیاتوي پر سوی تغذیه سربیره د سرشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 318 ماشومان د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختدریزو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. خو سوی تغذیه د افغانانو د مړینو تر ټولو لوی عامل دی، ځکه چې 2,000,000 افغانانو ته پوره خواړه نه رسیږي. راپور وایي روغتیایي امکانات په 60 افغانانو ته رسېدای شي، خو هغه هم د ماشومانو د سوی تغذیه ستونزه نشي حل کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو لخوا هغه ورکړل شوي ارقام تاییدوي چې وایي په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه باندې اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په هرو زرو نویو زیږیدلو ماشومانو کې 55 تنه له 15 کلنۍ مخکې مري. راپور همدارا زیاتوي چې د افغانستان د هغو ماشومانو لپاره چې په سوی تغذیه اخته دي ډېرې عادي ناروغۍ هم د مړینې سبب کېدای شي. په دې اړه فریبا ظاهر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سوی تغذیه د څانګې له مشر همایون لودین سره مرکه کړې او په سر کې د دې ناروغۍ په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
دو قسمه د خورځواکۍ شکلونه لرو، یو ته مزمنه خورځواکۍ وایو چې هغه ماشومان چې په طویل مدت شکل باندې په خورځواکۍ اخته شوي وي او قدونه لاندې وي، قد کوټه ماشومان دي. دیم هغه خورځواکۍ د چاغې ته موږ هغه خورځواکۍ وایو چې هغه عاجل خدمات ته ضرورت لري چې باید بستر شي. نو په افغانستان کې موږ یو څلور اقتصاد دغه مزمنه خورځواکۍ لرو چې دا یو څلور اقتصاد ټول هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ وروسته کم وي چې دا 1,000,000 څخه ډیر ماشومان دي په ټول افغانستان کې. همدارنګه 9.5% د 15 کلنۍ ښکته ماشومان په هغه خورځواکۍ اخته وو، چې یعنی هغه خورځواکۍ هغه کوچنیان دي چې هغه وزن کم دي او عاجل تداوی ته ضرورت لري.
بله، د دغه سوی تغذیه د خورځواکو ماشومان ډیرې په کوم د افغانستان په کوم سیمو کې چیرته ډیر ډیر دغه بوشکل سره اخته دي؟
مزمن خورځواکي په جنوبي ولایتونو کې او هغه ولایتونو کې چې ډیر ناامن دي هغه کې لوړه وه. تر ټولو غټ ارقام د مزمن خورځواکي په فراه ولایت کې او د هاد خورځواکي د لوړو ارقامو جملې څخه ننګرهارو. نو دغه ولایتونو کې چې کله د امنی د منصب او هلته د خلکو لاسرسی معلوماتو ته کم دی او خوړو ته کم دی، متنوع خوړو ته، نو هلته د خورځواکۍ کچه لوړه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه خاص کارونه ترسره کړي تر اوسه پورې؟
د دې لپاره موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 2,000 روغتیایي مراکز لرو او دا تقریبا 1,500 نه زیات موږ د ټولنې په کچه رضاکاران لرو. دا غي لخوانه منګه دوا غټ خدمات مختوړي، یو وقایوي خدمات او دیم معالجوي خدمات. او وقایوي خدمات کې په ټول افغانستان کې میندو ته د راغی د مناسب تغذیه او د رنگارنګ یا ډول ډول خوړو چې موږ ته متنوي خوړو دی دا غي په اړه معلومات ورکول کیږي تر څو کورنی خوړو چې موجود دي په مناسب ډول متوازن خوړو وخوري تر څو دا غي د بدن اړتیاوي پوره کړي. موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 1,500 روغتیایي مراکزو کې د خورځواکۍ د درملنې خدمات درو.
ملک چې مخکې تاسو هم ویل چې په ځینو سیمو کې د ناامنۍ یو ستونزه ده، نو طبعا دا به خامخا په هغه سیمو کې چې ناامن دي شاید دغه خدمات رسول به اسانه کار نه وي. تاسو څنګه په هغه سیمو کې هم فعالیت لرئ کنه؟
بالکل تاسو خبره درسته ده. خو خوشبختانه د عامې روغتیا وزارت په ټول ولایتونو کې که امن دي که ناامن دي هلته د خپله د محل یا د سیمې روغتیایي کارکوونکي مقرر کړي دي.
د عامې روغتیا وزارت د سوی تغذیه د څانګې مشر محمد همایون لودین ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبرونې په دوام کې یو بل مرکه هم لرو چې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد د روان کمپاین په اړه البته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ده.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تښتول شوي استرالیایي میرمنې د راخوشي کېدو په عملیاتو کې یو شمیر کسان هم نیول شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو څخه اوس مهال تحقیقات روان دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د کیری ویلسن په نامه هغه استرالیایي میرمن چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د جلال آباد ښار څخه نڅرګندو وسلوالو تښتولې وه د دوشنبې په شپه د ځانګړو عملیاتو په پایله کې راخوشي شوه. د ولایت وین اتاولا خوګیانی وایي د دغې استرالیایي میرمنې د راخوشي کېدو په موخه په ځانګړو عملیاتو کې د دې پیښې په تور یو شمېر کسان هم نیول شوي، خو د عملیاتو ځای یې نه دی روښانه کړی.
څلور میاشتې دا میرمن لا درک وه. بالاخره د ملي امنیت منصوبینو د اپراتیفي هلو ځلو په ترڅ کې د دې میرمنې ځای په نښه شو. تیره شپه په هماغه سیمه کې عملیات ترسره شول. د دغه عملیاتو په مهال خپله دغه میرمن د تښتونکو له منګولو ازاده شوه او همداراز څو تنه نور هم ونیول شول. اوس مهال میرمنه ښایي چې ډېر ژر کابل ته ولېږدول شي تر څو د مشرانو له لورې اړونده مسؤلینو ته وسپارل شي.
دا چې دا بهرنۍ میرمنه د چا لخوا تښتول شوې وه او د څه په خاطر، خوګیانی وایي له نیول شوو کسانو اوس پلټنې روانې دي او د څېړنو له بشپړېدو وروسته به رسنیو سره معلومات شریک کړي.
او نیول شوو کسانو څخه څېړنې روانې تر څو په ښه توګه روښانه شي چې د دې تښتونې اصلي هدف د دوی څه و. کله چې روښانه شي انشاءالله په غېړه وروسته معلومات شریک.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دغه استرالیایي میرمن شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د نڅرګندو وسلوالو لخوا داسې مهال تښتول شوې وه چې یادې میرمنې په جلال آباد د خزو د ګلدوزی په برخه کې د وی پروژې نه لیدنه کوله. امانګرهار ته د خپل راتک څخه ولایتي ادارې نو په جریان کې کړی.
د ولسی جرګې عدلیه او قضایی کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمان هم باید په اعدام محکوم شي. د دې کمیسیون مشر نن ازادۍ راډیو ته وویل هر هغه څوک چې په افغانستان کې بے ګناه انسانان وژني باید له قانون سره سم مجازات شي. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې انس حقانی چې د جلال الدین حقانی یعنی د حقانی د شبکې د پخوانی مشر زوی دی، دا یې په اعدام محکوم کړی دی. له کابله رحمت الله افغان راپور راکوي.
که څه هم د انس حقانی په اعدام د محکومېدو په اړه عدلي او قضایي بنسټونه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو باوري سرچینې یې نه ردوي. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې انس حقانی په زیاتو خونړیو حملو کې لاس درلود او که په اعدام محکوم شوی وي نو هرکلی یې کوي. د دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر هغه څوک چې د بیګونه افغانانو په وژنه کې لاس لري باید اشد مجازات شي.
څنګه چې مونږ په جریان کې یو، هغه کسان چې د بیګونه افغانانو په وینو لاسونه سره وي او د لسګونو قتلونو او جرمونو مرتکبین وي باید په اشد مجازات چې اعدام دی محکوم شي.
انس حقانی د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2014 میلادي کال د اکتوبر په 14مه په خوست کې د ملي امنیت ریاست د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول سو. په داسې حال کې چې قضایي او عدلي بنسټونه په اعدام د انس حقانی د محکومېدو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان ستره محکمه ټینګار کوي چې د قوانینو له مخې د محکمې او د تورن کس له اجازې پرته په دې اړه رسنیو ته څه نسي ویلی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان د کابل د ابتدایي محکمې له دې پریکړې څخه د هرکلی په ترڅ کې ټینګار کوي چې د حقانی شبکه او غړي په افغانستان کې په مرګونو حملو کې لاس لري. له دې ډلې کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي بنسټونه باید په دې برخه کې له پوره صلاحیت څخه کار واخلي او د چا خوابدي ته ونه ګوري.
حقانی د ایسای یو وسیله ده او هر رقم دستور چې ایسای ورکوي هغه سرته رسېږي. محکمه په دې حکم د اعدام صادر کی او یا صادر نکی لامدی لپاره دی چې موږ باید خپل قوانین تطبیق کو او په داسې افراد او اشخاص باندې چې هغوی خپله وسیله دي پردي ودي په دو باندې په دې فکر کې باید موږ نه سو چې دوی باید به خوابدي شي د موږ نه.
د یادونې ده د روان کال د اپریل په 19مه نیټه د کابل په پل محمد خان سیمه کې د لوړ پوړیو چارواکو د ساتونکو پر ادارې تر خونړۍ انتحاري او وسلوالې حملې وروسته چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، افغان ولسمشر د ملي شورا په غونډه کې ژمنه وکړه چې په اعدام د محکوم شویو مجرمینو دوسیې به لاسلیک کړي.
ازادي رادیو ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به ایران ته د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړي. ښاغلی ربانی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه پرون تهران ته ولاړ. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره به د ښاغلي ربانی د خبرو تمرکز د کډوالو د ستونزو اوارول وي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپل ایرانی سیال په بلنه د یک شنبه په ورځ د تهران په لورې وخوځید. دو د هغو موضوعګانو په اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانی چارواکو سره پرې خبرې وکړي وویل.
د روابطو په اړه به پر مختلفو مسایلو او د افغانستان او ایران د اسلامي جمهوریتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په هکله لیدنې کتنې وشي، که دا همکاري په اقتصادي، تجارتي او داسې نورو برخو کې وي، او په همدې توګه افغان کډوال چې په ایران کې کومې ستونزې لري بحث به پرې وشي.
خاغلی مستغنی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به ایران ته د خپل سفر پر مهال د ایران له ولسمشر، د امنیت شورا له مشر او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وویني. خاغلی ربانی به په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي چې راپورونه وایي په هغه هیواد کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. دا هم ویل کیږي چې ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو څخه کار اخلي او ځینې ځوانان یې د سوریې جنګ ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې ښه او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه پراخه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان ایران ته د صلاح الدین ربانی سفر د سیمه ایز وضعیت د خوالی او د کډوالو د ستونزو د هوارولو په برخه کې مهم ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل
د تنخوا د مهاجرینو په هکله دوی به خبرې کوي. دوی سره نور اړخونه د خبرې موجود دي. په دور مثال هغه مهاجرین چې د ایران د خاورې نه ګویا د سوریې جنګ ته ځي، دا یو اساسي مسله ده چې شامل دی په اجنډا کې. دوم مسله چې بانو نهایت خبرې اوسي د اقتصادي مشکلاتو په هکله ده چې چابهار بندر ده، یعنی په اقتصادي، په بخش مهاجرینو کې، په بخش جنګ د سولې پراته کې دغه څلور پنځو برخو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر ډېر ښه نتایج به ولري او موږ خوشبین یاستو.
خاغلی خروټه وایي په خاطر دې هم د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوي، خو ویل کیږي چې لا هم دغه ستونزې پر ځای پاتې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون وایي که خلکو ته په وخت او کره معلومات ورنکړل شي نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن رامنځته شي. د دې کمیسیون رئیس دا څرګندونې نن په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ د ترویج او پیاوړي کولو د کمپاین د پیل په غونډه کې وکړې. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو د شریکېدو په برخه کې ستونزه نشته. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل په دې اړه د راپور برابر کړی.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون وایي چې اوس هم د خلکو او حکومتي بنسټونو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا د کمپاین د پیل په مراسمو کې له حکومت وغوښتل چې له خلکو سره په خپل وخت اطلاعات شریک کړي. د نوموړي په خبره له دې پرته به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن زیات او په حکومتوالۍ به ناوړه اغېز وکړي.
حکومت مسؤلیت لري چې کره او په خپل وخت معلومات خلکو ته وړاندې کړي. له هغه پرته به امکان ونه لري چې مسؤلین په ځانګړې توګه ویندویان او د اطلاع رسولو نورې مراجع دا مسؤلیت په درسته توګه ادا کړي، کنه له دې پرته به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شي او خلک به په بې خبرۍ کې وساتل شي. نو لازمه ده چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي.
ښاغلی افضلی وایي که مسؤول او اړوند چارواکي له کومو مواجه دلایلو پرته په خپل وخت اطلاعات له رسنیو او خلکو سره شریک نه کړي نو اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار د کمیسیون له لورې به لوی څارنوالي ته ور وپیژندل سي. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا دغه کمپاین چې هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو عامه پوهاوی زیاتول دي، د یوې میاشتې لپاره به دوام وکړي. د دې کمپاین مسؤلین وایي چې ځینې وخت د نه پوهوي له امله خلک اطلاعاتو ته له لاسرسي نه محرومیږي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 کال کې تصویب شوی او دغه هدفونو ته د لاسرسي په خاطر نږدې یو کال وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسون رامنځته شو. که څه هم دغه کمیسون غړي وایي چې لاسته راوړنې لري، خو یو شمېر خبریالان بیا د اطلاعاتو ورکولو په برخه کې د حکومتي چارواکو له نه همغږي سره ټکوي. خو د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د حکومت له لوري د اطلاعاتو د شریکولو په برخه کې ستونزه نه لیدل کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال بیان اومد میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اطلاع ورکولو په برخه کې د حکومت له لوري جدي ستونزه نه ده موجوده. ممکن د نظام په داخل کې ځینې استخباراتي بهیرونه چې روان دي مصلحت پرې وي چې د ځینو مسایلو شریکولو ته اړتیا ونه لیدل شي. له هغه پرته موږ تل خلکو ته احترام لرو او د دوی په خدمت کې یو.
په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسون غړي همدارنګه ټینګار کوي چې حکومت به هغه وخت کامیابي کله چې کړنې رڼې او ټولې خواوې خلکو ته د لیدلو وړ وي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو. دا کمپاین به د افغانستان د ختیځ په ناامن سیمو کې هم تطبیق شي، هلته چې د پولیو ځینې موارد هم پکې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. په دې اړه زموږ همکارې سهیلا حسرت نظیمی د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا له رئیس سره ډاکټر نجیب کاموال سره مرکه کړې.
د موږ کمپاین چې ده د ټول افغانستان په سطحه پل شوې ده، خو موږ په ختیځ زون کې د څلورو ولایتو مستقیم مسؤلیت په غاړه لرو چې هغه نن خوشبختانه دا کمپاین پیل شو. چې دا کمپاین په جریان کې به تر 1 میلیون زیات ماشومان چین کېږي، هغه چې عمرونه تر 15 کالو ښکته دي. دغه کمپاین خپل خاص اهمیت ځکه لري چې یو دغه سیزن چې ده دا د پولیو د وایرس د انتقال لپاره ډېر مناسب سیزن ده. دویم ختیځ زون چې ده هغه یو بل لوی خطر سره مواجه ده چې هغه په دې اخرو کې د پاکستان زموږ د مهاجرینو په ډېر کثیر تعداد سره راتګ ده. زموږ د تیر کال د پولیو مثبت واقعات او سږ کال چې په کونړ کې موږ بدبختانه د شیګل ولسوالۍ د شلتن په قریه کې څلور مثبت واقع لرلې، د دواړو کلونو وایرس د پاکستان را انتقال شو. نو دا ډېر زیات استعمال لري چې دغه مهاجرینو کې د ماشومان ځان سره وایرس را انتقال کړي. نو پام دې ملحوظ دا کمپاین د خپل زیات احمد نه برخورداره ده.
د خلکو خبرګون څنګه دی؟ د خلکو همکاري څنګه تاسو ته خودل شوې ده او تاسو د خبرګونونو لري؟
مطلقا موږ اکثرا ټول هیوادوال سي دي، بل خصوص په مشرقي او ځکه هغه د موږ ټول سي برنامه سره چې دا غیر سیاسي او غیر انتفاعي دي علاقه مند دي. د افغانستان د امنیت وزارت د پالیسي او ستراتیژانو په مطابق موږ د ټول وطنوالو د صحت او تغذیه په بخش کې مسولیت پاره لرو. تنا یو د وقایع په بخش کې د پولیو واکسین تطبیقو نه نور انټیجن سي دي عام تطبیقو چې په دې کې ډېر قیمتي واکسینونه مثلا لکه تور زړی په مقابل کې واکسین نه سينه بغل په مقابل کې واکسین ده چې هغه پروتین شکل سره موږ په ټول روغتیا مرکز کې تر سره کیږي. د پولیو د کمپاین په اړه باندې هم د خلکو د غاړې حیثیت مهال وړه شوی ده او موضوع په اهمیت پوی دي چې پولیو هغه ناروغي ده چې نړۍ پر مخ د ټولو هیوادونو نه محوه شوی ده او صرف افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې هغه د دغه وایرس پکې اوسم گردش لري او د موږ د پولیو دواړو خواو ته ماشومان هر کال د دغه وایرس له کبله په مسابقه په فال سره مسابقه. نو د خلکو وختن زیاته ده، مرګون مثبت ده. په ځینو ساحو کې د امنیتي مشکلاتو له وجې نه سیالته عملا جنگ د طالبانو او د حکومت ترمنځ یا هم د داعش او د حکومت ترمنځ یا د داعش او طالبان ترمنځ چې د موږ کارکونکو د کار زمينه یعنی نه ده مسایله. نو په همدې لکه په ځینو برخو کې موږ ماشومان پاتې کیږي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. او وروستی راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د بنگلاديش پلازمینې ډاکې ته ورسید. ټاکل شوی چې نوموړی به له بنگلاديشي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
دا بنگلاديش ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری لمړنۍ سفر دی. تر دې دمخه جان کیری په جنیوا کې د سوریې په اړه بحث درلود او هلته یې تصمیم ونیو چې د بنگلاديش له چارواکو، مخالفینو او هغو سیمه ییزو مشرانو سره وګوري چې له یو شمېر توندلارو له بریدونو سره په مبارزې بوخت دي. په بنگلاديش کې تر ټولو وروستی تروریستي برید چې تیره میاشت په پلازمینه ډاکا کې پر یوه رستورانت وسو، شل تنه پکښې وژل سوه چې 10 تنه بهرنیان وو. د هغه بریټ مسولیت اسلامي دولت ډلې اخیستې و، خو د بنگلاديش چارواکي وايي په هغه پیښه کې د جماعت مجاهدین بنگلاديش لاس و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو مسایلو لکه بشري حقوقو او د اقتصادي ودې په اړه هم له چارواکو سره خبرې وکړي. جان کیری به په بنگلاديش کې تر لنډې دمې وروسته هند ته ولاړ سي او هلته به د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک بحث په اووم دور کې برخه واخلي. دا بحثونه داسې مهال کېږي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لانجې راپورته سوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ځایي اوسیدونکي د هند واکمنۍ پر ضد پراخې مظاهرې کوي. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د مالکیت ادعا کوي او له همدې کبله تر اوسه د دوی ترمنځ درې ځله سختې جګړې سوي دي، خو امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوې جنکري به د دغې لانجې د هوارولو لپاره دواړه هیوادونه خبرو ته وهڅوي. ډیری کشمیریان د هند واکمنۍ ختمېدل غواړي او د خپلواکۍ په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې سفر کې د هغه هیواد د سوداګرۍ وزیر او د امریکا د دولسو حکومتي ادارو او تاسیساتو لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي. دوی له هند سره د اقتصادي اړیکو د لا ډیرېدو هڅه کوي.
دا و د دې خبرونې راپورونه. ستار فروغ په راتلونکي نیم ساعت کې قدرمن اوریدونکو ستاسو کوربه دی او درته وبوي چې په دې وروستۍ نیم ساعته خبرې مجله کې څه درته راوړي دي. ستار جان سلامونه.
تشکر آقای تکل، به شما و شنونده های عزیز هم سلام. ساعت 6:03 شام به وقت کابل شد. در این نیم ساعت هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. به این مجله خبری رادیو سدی روی امواج متوسط 12.96.5 FM خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی همان امیرزای میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این نیم ساعت میشنوید که بر اساس یک گزارش تازه از سازمان ملل متحد 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال در افغانستان مصاب به سوی تغذیه‌اند. پیش از معرفی داشته های برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها، گروه دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری انتحاری و یک محفل عروسی را در جنوب بغداد به عهده گرفته است. مقام های امنیتی یمن از کشته شدن 25 نیروی طرفدار حکومت خبر می دهند و به اساس پیامی که روی حساب اینستاگرام یکی از دختران رئیس جمهور ازبکستان گذاشته شده، اسلام کریموف به علت خونریزی مغزی بستری شده است. با رویدادهای خبری در مورد افغانستان آغاز میکنیم. سفر امروز رئیس جمهور افغانستان به بامیان با تظاهرات هواداران جنبش روشنایی به همراه شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای افتتاح میدان هوایی بامیان و نیز جاده بامیان میدان وردک از بامیان دیدن کرد. معترضان خانه ردیابی عاملان انفجار در جریان تظاهرات گسترده جنبش روشنایی در کابل شدند. تظاهراتی که اوایل ماه گذشته انجام شد و بیش از 70 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، نیروهای امنیتی خبرنگاران حاضر در محل را در جریان پوشش خبری تظاهرات لط و کوب کردند. نیروهای امنیتی هنوز در این آره چیز نگفتند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در سومین نشستشان روی برخی مسائل مهم به توافق رسیدند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که امیدواری بر این است که در هفته جاری در مورد ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و تطبیق توافقنامه سیاسی اقدامات عملی آغاز شود.
اون چه بحث وسو پر سلور موارد باندې توافق شوی دی، پلان دی چې عملی ګامونه روانې ونی په ورځو کې پورته شي.
آقای فیصل میگوید که قرار است هر دو رهبر در آینده نزدیک با هم دیدار کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای بازگشت مهاجران افغان از اروپا در مورد یک سند مشترک با اتحادیه اروپا کار میکنند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت گفت که این سند در نشست بروکسل در مورد افغانستان امضا خواهد شد.
ما روی این سند کار میکنیم با جرمنی، فنلاند، اتحادیه اروپا و این سند قرار است با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا برسد.
در این حال ریاست اجرائیه گفته است که رضایت مهاجرین برای بازگشتن به افغانستان یک شرط اساسی حکومت است. قرار است نشست بروکسل در مورد افغانستان در هفته اول ماه اکتبر برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که گفتگوهای صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان با مقامات ایرانی روی مسائل مختلف از جمله مشکلات مهاجران متمرکز است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت این را امروز به رادیو آزادی گفت. مستغنی گفت که آقای ربانی روز یکشنبه بر اساس یک دعوت رسمی از سوی همتای ایرانیش برای دو روز عازم تهران شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گروه دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری انتحاری بر یک محفل عروسی در جنوب بغداد را به عهده گرفته است. در رویداد امروز که در نزدیک شهر کربلا رخ داد، حداقل 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی عراق گفتند که حمله توسط 5 جنگجو رخ داد و تنها یکیشان موفق به منفجر ساختن مواد انفجاری شد. مقام ها گفتند 4 مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پای درآورده شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که درگیری میان اردوی ترکیه و جنگجویان کردی سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند در شمال سوریه پذیرفتنی نیست. پیش از این انتقاد خبرنگاران از محل گزارش دادند که اردوی ترکیه و گروه شورشی سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار است با میلیشه‌های کردی سوریه موسوم به YPG در نزدیکی شهر منبج درگیر شدند. میلیشه‌های YPG در سوریه از حمایت آمریکا برخوردار دارند. واشنگتن که از این نیروها در بخش از ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی حمایت میکند گفته است که در درگیری‌های تازه دخیل نیست. مقام های امنیتی یمن از کشته شدن 25 نیروی طرفدار حکومت خبر می دهند. با گفته مقام های نیروها در انفجار مهیب یک موتر بمبگذاری شده توسط یک مهاجم انتحاری در شهر عدن کشته شدند. به اساس یک پیامی که روی حساب اینستاگرام یکی از دختران رئیس جمهور ازبکستان گذاشته شده، اسلام کریموف به علت خونریزی مغزی در بخش عاجل شفاخانه تاشکند بستری شده است. در این پیام لاله کریموف و تلایوا دختر کریموف وضعیت CEO ثابت خوانده شده است. و رسانه‌های بلژیم از وقوع انفجار در انستیتوت جرمشناسی این کشور در بروکسل خبر می‌دهند. یک سخنگوی دفتر سارنوالی بروکسل در مورد این رویداد توضیح داد. نوقت شب حوالی ساعت 2 آتش سوزی در انستیتوت ملی جرمشناسی بلژیم رخ داد. چون نوقت شب بود کسی در داخل ساختمان نبود و از این رو به کسی آسیب نرسیده است.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک میلیون طفل زیر سن 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. به این در یک گزارش سازمان ملل متحد اشاره شده است. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به توافق رسیدند.
اینا در دیدار درباره روند توزیع تسکیل الکترونیکی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و اصلاحات انتخاباتی بحث کردند.
معاون سخنگوی ریاست اجرائیه بود. در این مورد با یک فعال مدنی و آگاه مسائل سیاسی هم صحبت کرده ایم.
سازمانی که دو طرف به خاطر افغانستان نیندیشند، من فکر میکنم که تفاهم بسیار مشکل خواهد بود.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید سایر مجرمین نیز باید مانند انس حقانی به اعدام محکوم شوند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید برای بازگشت مهاجران افغان از اروپا روی یک سند با اتحادیه اروپا کار میکند.
ما روی این سند کار میکنیم با جرمنی، فنلند، اتحادیه اروپا و این سند قرار است با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا برسد.
سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. بر اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد 2.7 میلیون نفر در افغانستان مصاب به سوی تغذیه‌اند که از این جمله 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال دچار این مشکل میباشند. در گزارش جدید دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد سوی تغذیه باعث قاتل خاموش کودکان افغان شناخته شده است. همکارم زرغونه منگل همین حالا در استدیو است و جزئیات بیشتر را در این مورد پیشکش میکند.
بله ستار جان، چنانچه شما گفتین بر اساس یک گزارش جدید ملل متحد 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال در افغانستان دچار سوی تغذیه هستند که این مسئله اونا را در برابر امراض آسیب پذیر میسازد که میتونن به سادگی در کشورهای دیگه تداوی شوند. دکتر اوماین دودین رئیس بخش مبارزه بر ضد سوی تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان موضوع دچار بودن حدود 1 میلیون طفل به سوی تغذیه در کشور تایید کرده گفت:
نو په افغانستان کې مونږ یو سل اقتصاد دغه مزمنه خوارزواکی لرو چې دا یو سل اقتصاد ټول هغه ماشومان چې د 15 کال نه وروسته کمی وي چې دا 1 میلیون څخه ډیر ماشومان دي.
در گزارش جدید دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد سوی تغذیه به حیث قاتل خاموش کودکان افغان خوانده شده است. در گزارش گفته شده که در هر 1000 کودک نوزاد در افغانستان 55 تن آنها قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جان خود را از دست می دهند. بر اساس این گزارش 82% این اطفال قبل از آن که 1 ساله شوند مردند. شمار اطفال مصاب به سوی تغذیه در بین خانواده های بیجا شده افغان خیلی بلند است و به دلیل جنگ های جاری این رقم رو به افزایش می باشد. در گزارش ملل متحد آمده است که اکثر این اطفال مصاب به سوی تغذیه از اثر بیماری های می میرند که به سادگی می توان آن را تداوی کرد، مثلا بیماری اسهال و سینه و بغل. گفته شده است که این امراض در افغانستان به دلیل سوی تغذیه موجود در اطفال می توانند خیلی خطرناک باشند. بر اساس گزارش ملل متحد 2.7 میلیون نفر در افغانستان مصاب به سوی تغذیه‌اند. خدمات صحی تنها 60% نفوذ افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد، ولی در بخش رسیدگی به اطفال مصاب به سوی تغذیه ناکام بوده است. دسترسی به خدمات صحی در مناطق دوردست و قرا و قصبات خیلی ناچیز یا حتی موجود نیست. تنها 38% از مراکز صحی در افغانستان دارای خدمات در بخش تغذیه‌اند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. به نظر می رسد که پس از چند هفته اختلاف و انتظار، سرانجام رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به توافق رسیدند. اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی مسائلی هستند که به گفته ریاست اجرایه اشرف غنی و عبدالله در موردشان به توافق دست یافتند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز به رادیو آزادی گفت که این توافق در سومین نشست دو رهبر دیروز حاصل شد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید در سومین نشستی که به هدف رفع اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه صورت گرفت، رهبران روی چگونگی کار در حکومت وحدت ملی به برخی از توافقات دست یافتند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله عصر روز گذشته روی چهار مورد به توافق رسیدند که در جریان همین هفته اقدامات عملی در مورد آن آغاز می‌گردد.
و رئیس اجرایه دیروز بعد از ظهر با هم دیدار کردند. اینا در این دیدار درباره روند توزیع تسکیل الکترونیکی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و اصلاحات انتخاباتی بحث کردند. اینا در پالوی بحثا به توافقات هم رسیدند و اعلان بری شد که در هفته جاری در این راستای که توافق شده اقدامات عملی شود.
نزدیک به 20 روز پیش زمانی که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرای مطبوعاتی شد، همزمان با آن تلاش‌های هم برای حل آن آغاز گردید. فیض محمد زلان کارشناس سیاسی افغان اختلافات موجود میان رهبران را حل ناشدنی خوانده و میگوید که میان رئیس جمهور و رئیس اجرای بازی سیاسی جریان دارد.
مسائلی که از طرف دکتر صاحب عبدالله به ارتباط اختلافات امرای دکتر صاحب غنی ذکر شده بود و مقتر از این است که ما بتانیم او مسائل به یک دیدار و دو دیدار حل بکنیم. فرموله حکومت وحدت ملی یک فرمولی ناکام بوده، در دو سال نتوانست از همه وعده هایی که به ملت افغانستان سپرده بودن او را برآورد بسازن. وقتی بسیار مناسبی هستند که اردو رهبرا به ملت رو بیارن و مشروعیت حکومت به اساس قانون اساسی به میان بیارن.
پیش از این هر دو رهبر در نشست های اول و دوم نظریات و خواست هایشان را با یکدیگر شریک ساخته بودند، اما از پیشرفت ها در خصوص اقدامات عملی چیزی گفتن نشده بود.
در همین مورد با عزیزالله رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان هم صحبت کرده ایم. جعفر احمدی این صحبت را انجام داده است.
در خدمت شما که بحث اختلافات در یک فضای سیاسی و در یک نظام سیاسی که چالش های بسیار متعدد دارند یک بحث بسیار عادی است. متاسفانه این که یک مقدار جنجال اختلافات بسیار بالا شده به خاطر این است که طرفین روی یک تفاهم بسیار میکانیکی با هم به تفاهم رسیدند، یعنی روی یک سند بسیار میکانیکی با تفاهم رسیدند که این بنیا و اساسش متاسفانه خیلی متزلزل است و ایجاب میکرد که اینا با یک اعتماد که قوی و دو جانبه با هم دیگه کار بکنن.
بله.
بیشتر اینا برای تیم‌های خود کار میکنن.
آقای رفیع با معذرت، طوری که در گزارش خبرنگار ما هم آمد، ریاست اجرائیه گفته که در همین هفته اقدامات عملی را در چهار موردی که پیشتر روی صحبت شد روی دست میگیرن. فکر نمیکنین برای ای که فرصت بیشتر از دست نره اینا باید هرچه زودتر اقدام بکنن و به نظر شما چه اقدام عملی باید صورت بگیره؟
من فکر میکنم از 28 یا 26 مورد اختلافی روی 4 مثلا و تفاهم رسیدن، یعنی بیشترین موارد اختلافی هنوز پابرجا و با قوت خود باقی است. تا زمانی که دو طرف به خاطر افغانستان نیندیشن، یعنی منافع تیمی خود نسبت به منافع افغانستان پایان نیارن، من فکر میکنم که تفاهم بسیار مشکل خواهد بود.
جناب رفیع، شما پیشتر در بخشی از حرفایتان گفتین که بیشترین موارد اختلافی هنوز هم بر جایش باقی است. شاید برخی از شنوندای ما در این مورد معلومات نداشته باشند. میشه به این اختلافاتی که به نظر شما هنوز وجود داره اشاره بکنین؟
البته جزئیات لیستش من فکر میکنم که خودشان طرفین میفهمن. 28 موردی که بوده در مسائل که بحث بسیار اساسیش توافقنامه است که سیاسی است که بین دو طرف امضا شده. من امیدوار هستم که این تفاهمات موجودی که مطرح شده بتونه بر بنی یک درک مشترک به خاطر آینده افغانستان باشد، چون اگر این درک بسیار قوی نشود متاسفانه باز به همو مسیر خود رفتیم که دوباره خود رفتیم. اما چیزی که خیلی امیدوار کننده هست یعنی برهی اساس از زمان در افغانستان است که هر دو طرف به یک نقطه متقاعد شده که دیگر نمیشه که با همی اختلافات دوام بدن.
عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید سایر مجرمین نیز باید مانند انس حقانی به اعدام محکوم شوند. رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر کسی که افراد بیگناه را در افغانستان به قتل میرسانند به اساس قانون باید مجازات شوند. به اساس گزارش ها یک محکمه افغانستان انس حقانی پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی را به اعدام محکوم کرده است. وی در سال 2014 بازداشت شده بود. همایرا الکوزی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند نهادهای عدلی و قضایی از ابراز نظر در مورد محکوم شدن انس حقانی به اعدام خودداری می‌کنند، اما منابع موثق این موضوع را رد نمی کنند. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگ افغانستان می گوید که انس حقانی در بیشتر حملات خونین دست داشت که اگر به اعدام محکوم شده باشد از این اقدام استقبال می کنیم. سید محمد حسن شریفی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر کسی که در کشتن افراد بیگناه دخیل است باید مجازات شود.
شما در جریان هستین کسانی که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است و مرتکب ده ها قتل انفجار انتحار شده، او بعد به اشد مجازات که همون اعدام باشه او محکوم بگرده.
انس حقانی پسر خرد جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است که به تاریخ 14 ماه اکتبر 2014 طی عملیات از سوی نیروهای خاص دستگیر شد. در حالی که ارگان‌های عدلی و قضایی در مورد محکوم شدن انس حقانی به اعدام چیزی نمی‌گویند، اما استر محکمه افغانستان می‌گوید به اساس قوانین بدون اجازه محکمه مربوطه و متهم به رسانه‌ها چیزی گفتن نمی‌توانند. برخی کارشناسان حقوقی از این اقدام محکمه ابتدای استقبال نموده تاکید می‌ورزد که شبکه حقانی و اعضای آن به حملات مرگبار در افغانستان دست دارند. کبیر رنجبر در این مورد به رادیو آزادی گفت در این موضوع نهادهای عدلی و قضایی باید از صلاحیت کامل کار گرفته و اجراات نمایند.
حقانی یک وسیله آیسای پاکستان است و هر نوع دستوری که آیسای می دهد آن را انجام می دهد. در صورتی که محکمه بالای این فرد حکم اعدام را صادر کرده باشد یا خیر، ولی حکومت افغانستان باید قوانین را بالای همچو افراد تطبیق کند، چون این افراد خود وسیله بیگانگان هستند.
قابل ذکر است پس از حمله انتحاری مرگبار که به تاریخ 19 اپریل در منطقه پل محمود خان بالای اداره محافظت مقامات بلند رتبه انجام شد و به صدها تن تلفات وارد شد، رئیس جمهور افغانستان در نشست شورای امنیت تعهد کرد که دوسیه های مجرمین را که به اعدام محکوم شده است را امضا می کند.
در همین حال برخی از اعضای شورای ولایتی و جامعه مدنی ولایت پکتیا میگویند مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا مرکز شبکه حقانی را به پکتیا و خوست منتقل سازند. آنان این سخن را به روز دوشنبه در یک نشست در کابل گفتند و افزودند که با تصرف ولسوالی جانخیل پکتیا از سوی مخالفان مسلح دولت 4 ولایت همجوار پکتیا نیز تحت تهدید قرار گرفتند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان هرگز اجازه نخواهند داد تا مخالفان مسلح دولت در پکتیا، خوست و یا هم دیگر ولایات کشور مراکز دهشت افغانی ایجاد کنند. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات می‌دهد.
برخی از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی ولایت‌های پکتیا، خوست و لوگر در کابل می‌گویند که مخالفین مسلح حکومت تلاش دارند تا با افزایش حملاتشان مراکز تروریستی آن سوی سرحد را در این ولایات منتقل نمایند. آنان روز دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل که در خصوص وضعیت امنیتی پکتیا برگزار شده بود گفتند که تصرف ولسوالی جانیخیل از سوی مخالفین مسلح نیز یکی از تلاش‌ها جهت انتقال مراکز تروریستی از آن سوی سرحد می باشد. تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی و حمدالله همدرد فعال مدنی پکتیا در مورد گفتند
دشمن پلان دارد که به مشوره استخبارات منطقه در ولسوالی موساخل ولایت خوست که با ولسوالی جانیخیل سرحد وسیع دارد پایگاه دائمی بسازد. ما از دولت و جامعه جهانی می خواهیم که جلو ساخت وزیرستان دوم را بگیرد.
نظامیان پاکستانی در ولسوالی جانیخیل رهبری طالبان را به عهده دارند، به خاطر که مقامات بلندپایه نظامیشان در جانیخیل کشته شد. مراکز شبکه یقانی در همین منطقه منتقل می‌گردد. با توجه به موقعیت جغرافیایی این یک ولسوالی مهم است.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید همان طور که نیروهای امنیتی افغان مانع ایجاد مراکز تروریستی در ولایت‌های هلمند و کندز شدند، در پکتیا و خوست نیز اجازه نخواهند داد تا مخالفین مسلح با انتقال مراکز تروریستی از آن سوی سرحد موفق شوند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد میگوید
افغانستان وسلوال پوست به هیچ صورت
قوای مسلح افغانستان به هیچ صورت به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی دهد که در افغانستان مراکز تروریستی را بسازند. هرگاه مخالفین بخواهند که در ولسوالی جانخیل پکتیا مراکز داشته باشند، این آرمان را به گور ببرند. به هیچ صورت قوای مسلح افغانستان به آنان اجازه نمی دهد و آنها نیز این توان را ندارند که در آنجا مراکز داشته باشند.
این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا نیز به تازگی نوشته است که طالبان با تصرف ولسوالی سرحدی جانخیل خیلی پکتیا جبهه جدید جنگ را باز کرده اند. این روزنامه به نقل از مقامات محلی پکتیا نوشته است که حمله بر ولسوالی جانیخیل کار شبکه حقانی بوده و اکنون این گروه در پی تصرف ولسوالی های پتان و سمکنه ولایت پکتیا می باشند. اما با این همه وزارت دفاع افغانستان می گوید که وضعیت تحت کنترل آنان بوده و در پاسخ به این نگرانی ها در 10 ولایت این کشور 14 عملیات تهاجمی را آغاز کرده اند که در آن کماندوهای ویژه نیز سهیم هستند. باز هم دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد می گوید
من برای شما گفته می توانم که تلاش های کافی بر علیه مخالفان مسلح در افغانستان جریان دارد. عملیات ادامه دارد، انشالله به زودی آنها به شکست کامل روبرو می شوند.
اما امرودین ولی وکیل شورای ولایتی کندز میگوید با آنکه نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفین مسلح می جنگند، اما زمان این مبارزه نظامیان افغان مفید تمام می شود که مدیریت درست صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای بازگشت مهاجران افغان از اروپا روی یک سند با اتحادیه اروپا کار میکند. این را مشاوره مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت. از سوی هم ریاست اجرایی میگوید رضایت مهاجران افغان برای برگشت به کشورشان یک شرط اساسی حکومت است. نورالله شایان گزارش میدهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بر اساس یک سند مشترک با اتحادیه اروپا روی بازگشت مهاجرین افغان از اروپا تصمیم گرفته خواهد شد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت روز دوشنبه گفت که این سند شامل بسته های کمکی، ایجاد مراکز حرفه‌ای اشتغالزا و دیگر امکانات و تسهیلات می شود.
این سند هنوز نهایی نشده و ما روی این سند کار میکنیم با جرمنی، فنلند، اتحادیه اروپا و این سند قرار است با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا میره.
این در حال است که برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نروژ و فنلند که با بیشترین درخواست‌های پناهندگی روبرو بودند، از حکومت افغانستان خواستند برای بازگرداندن پناهندگانی که درخواست‌های آنها رد می‌شود همکاری کند. از سوی هم وزارت امور خارجه افغانستان پیشنهاد کرده است که هر هفته 50 تن از مهاجرین افغان که پناهندگی آنان در آلمان پذیرفته نشده است به کابل بازگردانده شوند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است باید محدودیت های افغانستان درک شود و تطبیق تمام قوانین و موضوعات حقوقی و بررسی درخواست های پناهندگی مراعات گردد. از سوی هم ریاست اجرایی میگوید که باید قوانین و پالیسی های بین المللی رعایت شود و حکومت افغانستان اخراج اجباری را هرگز نمیپذیرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی گفت
کسانی که باید بانن و واجد شرایط بودن اینا میمانند. حکومت افغانستان هنوزم پلشان داری است که بیشتر از همه رضایت مهاجرین شرط است، به حیث یک اولویت مطرح است و اینا باید بزور پس برگردانده شوند.
تا کنون آمار دقیق از تعداد افغانهای متقاضی پناهندگی اروپا مشخص نشده است، اما وزارت مهاجرین افغانستان اعلام کرده است که حدود 250 هزار تن از شهروندان افغانستان به خاطر کسب پناهندگی و بعد از سپری کردن مشکلات زیاد به کشورهای اروپایی رفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در داکا مرکز بنگلادش با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو نمود. آقای کری با رهبران جامعه مدنی و رهبران مخالف حکومت آن کشور نیز ملاقات کرد. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
این اولین دیدار جان کری از بنگلادش بود. آقای کری در دیدارش با شیخ اسینه صدراعظم بنگلادش گفت ایالات متحده به این باور است که عناصر گروه دولت اسلامی یا داعش با فعالین تندرو در بنگلادش رابطه دارند. وی وعده کمک های استخباراتی در بنگلادش را داد. بیانات امروز آقای کری مستقیما در تضاد با بیانات مقامات حکومت بنگلادش است که تندروان داخلی را مسئول حمله اخیر بر یک رستوران در داکا می‌خوانند که 22 کشته به جا گذاشت. 17 تن از این کشته شدگان ادوای خارجی بودند. کری امروز بعد از یک سخنرانی گفت با شیخ اسینه صدراعظم بنگلادش یک گفت و شنود رک و راست و پوست کنده داشت. او گفت داعش تماس‌های وسیع در نقاط مختلف جهان به شمول آسیای جنوبی دارد و ما این موضوع را در صحبت با مقامات بنگلادش واضح ساختیم. آقای کری قبل از آن که راهی بنگلادش شود در ژنو بود و در مورد سوریه صحبت‌های داشت. وزیر خارجه آمریکا در دیدار امروز با مقامات بنگلادش ضمن صحبت در مورد مبارزه علیه تروریسم، در مورد حقوق بشر و رشد اقتصادی هم صحبت‌های داشت. آقای کری از بنگلادش به هند می رود و در آنجا در هفتمین دور بحث‌های استراتژیک با هند شرکت خواهد کرد.
با همین گزارش رسیدیم آهسته آهسته به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.